ده سهر لس بجه شوی پی وی بلی خبرونه که موزه نوری است نوری حرکه لیکم او رشی ده افغانستان ده ولس مشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وای دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی اس آی دی. اسلام آباد بیا وای چې افغان چارواکی دی دا ډول تورونه نن لګوي ځکه چې هغه پر یو بل اعتماد چې د اعاده کېدو په حال کې دی هغه ته زیان رسوي. په دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او په کابل کې د ترافیکي ستونزو په اړه مو د کابل خار د ترافیکو له مدیر سره خبرې کړې دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزیر ته به غوږ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ. د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی دی او پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي. پوره خبرونه. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورنو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغان ولسمشر اشرف غني په وروستیو کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د وسلوالو طالبانو په مخنیوي کې پاتې راغلی او یو پلاوی اسلام آباد ته واستول چې د دې هیواد له چارواکو وغواړي چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حملې کوي. کابل د سېشنبې په ورځ د افغانستان سفیر احضار کړی و او په ګډه پوله د اتو افغان سرتیرو د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اړه له هغه هیواد د وضاحت غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر عزیز احمد چودري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسادی ته له طالبانو د اسلام آباد ملاتړ تورونه بې اساسه وبلل. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې له مخې هغه افغان سفیر ته وویل چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او اړیکو ته زیان رسوي. چودري ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د تورونو لګولو لوبه مخې ونیسي. هغه همداراز ښاغلي موسادی ته په ګډه پوله د درې پاکستاني ملیشو د وژل کېدو په وړاندې سخت اعتراض وړاندې کړی. د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر ووژل شو. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو د سرحداتو وزیر په اوږه لګېدلی او زخمي شوی دی.
جنگ ما دا اینجا جنگ غرماچو جنگ
خغلی دوستم هم در ازوی چی دلتا پا غرماچو لسوالی کی دا ده قیصر و المار جنگ نده دا جنگ ده پاکستان لای سای سره ده. جنرال دوستم پا فاریاب که ده پوزی عملیاتو مشری کوی هم در ازوی لی چی دوی ده پاکستان ده استخبارات ده اداره یعنی آی سای یو جنرال هم وجل شوی ده. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن ماسپښین له سریلانکا نه د اتلولۍ له جام سره هیواد ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په سریلانکا کې کوربه ټیم ته په 2 ورځنیو او 3 ورځنیو لوبو کې ماته ورکړه او د دواړو لوبو اتلولۍ یې وګټله. د ښاغلي فضلي په خبره په افغان لوبډله کې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او ویې کړه شول چې ځانونه تر سریلانکا لوبډلې پیاوړي ثابته کړي. او وروستۍ خبر همدا چې افغان ولسمشر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96 کلیزې په مناسبت یو شمېر فرهنګي ته د وزیر محمد اکبر خان عالی دولتي میډالونه ورکړل. ولسمشر او اجرایي رئیس پرون په ګډه له یو شمېر چارواکو سره په ارګ کې له هغه نندارتون لیدنه وکړه چې د افغان انځورګرانو او خطاطانو هنري اثار پکې نندارې ته ایښودل شوي. په دې ډله کې د ازادي راډیو د تعلیمي پروګرامونو مسؤل عمان یزید ته هم د غازی وزیر اکبر خان دولتي میډال ورکړل شو. بیا هم خرغلی پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي چې ښایي دغه اقدام یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. د کشمیر د بلتون غوښتونکو ویاند ایاز اکبر وویل په نوې ډیلي کې د پاکستان د سیاسي چارو د دفتر لخوا د اګست په 23 جوړیدونکې غونډې ته رابلل شوي کسانو کې سخت دریځه مشر سعید علي شاه ګیلاني هم شامل دی. په همدې ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال اجیت دوال ترمنځ خبرې کیږي. په نوې ډیلي کې د پاکستان عالي کمیشن د کمشنري د کشمیری بلتون غوښتونکو د رابللو دفاع کړی او ویلي چې مخکې هم دا ډول غونډې جوړې کړې دي. د کمیشن د مطبوعاتو د چارو مسؤل منظور علي میمون وویل موږ له دوی سره مخکې هم خبرې کړې او دا کومه خاصه خبره نه ده. هغه زیاته کړه نه پوهیږي چې ولې دغې مسئلې دومره شور او زوږ راپورته کړی دی. له دوال سره له خبرو مخکې به سرتاج عزیز پر ګیلاني سربیره د حریت د کنفرانس له منځلارې یا معتدل مشر میرویس عمر فاروق سره هم خبرې کوي. هندي چارواکو ویلي چې دوی له دې کاره خوښ نه دي او مناسب عکس العمل به ښکاره کړي. امریکا د استازو جرګې د دیموکراتانو مشر پرون ویل دیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر باراک اوباما د ویتو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې جمهوري غوښتونکي راتلونکې میاشت د یوې اعلامیې په خپرولو دغه تړون رد کړي او داسې نښې ښودلي چې په کانګرس کې به د اوباما د ویتو په وړاندې مبارزه وکړي. د دیموکراتانو مشر نانسي پلوسي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل که نن د ویتو په اړه رایه واخیستل شي ګوند یې کافي رایې لري چې د اوباما د پریکړې ملاتړ وکړي. هغې په دې اړه چې څومره دیموکراتانو خپل ملاتړ اعلان کړی له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. پوتین ښایي په نیویارک کې د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل ولسمشر پوتین به د عمومي اسامبلې په څنډه کې له باراک اوباما سره د لیدو لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. امریکایي بوکس وهونکی اتل روی جونز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه پرون د روسیې د تابعیت د اخیستو غوښتنه وکړه او هغه یې هم غوښتنه ومنله. شپږ څلوېښت کلن جونز چې په څلورو مختلفو وزنونو کې د بوکس په ورزش کې نړیواله اتلولي خپله کړې د کرملین لخوا په خپرو کړو تصویرونو کې ښکاري چې هغه د کریمیا په بندري ښار سیوستوپول کې له پوتین سره چای څښي. جونز ویلي چې دی ګمان کوي چې د روسیې پاسپورټ په لرلو سره به په اسانۍ کولی شي دې هیواد ته سفر وکړي ځکه دلته خلک له سپورټ سره ډېره مینه لري. پوتین هغه ته هم ویلي چې غوښتنه یې منل شوې او دی به د روسیې پاسپورټ ترلاسه کړي. او د یوروزون د مالی وزیرانو پرون له یونان سره د مالی مرستې د پلان چې لږ تر لږه ۹۵ میلیارد ډالر اټکل شوی لومړۍ برخه تایید کړه. د یوروزون د غړو هیوادونو پارلمانونو د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. د دې پریکړې پر اساس به یونان ۲۵.۵ میلیارد ډالر ترلاسه کړي او به کولی شي چې د اروپا د مرکزي بانک ۳.۸ میلیارد ډالر پور پرې کړي. یونان یوازې د نن ورځې تر پایه وخت لري چې د اروپا د مرکزي بانک پور بیرته ورکړي. د اروپایي کمیسیون یو چارواکي پر ټویټر لیکلي چې یونان ته د مالی ژغورنې د پلان د لومړۍ برخې پیسو ورکول مهم اقدام دی او یوناني چارواکو ته د اقتصادي ثبات د ټینګولو موقع ورکړل شوی ده. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
لسفه ولستان زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ویل ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وای دلته د جګړې اصلي لوري د پاکستان آی اس آی دی.
جنگ ما د اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست. جنگ ما با آی اس آی پاکستان است.
اسلام آباد بیا وای چې افغان چارواکي دی دا ډول تورونه نه لګوي ځکه هغه پر یو بل اعتماد ته چې د اعاده کېدو په حال کې دی زیان رسوي. د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو غازی امان الله خان چې پرونی په ټول هیواد کې په لمانځن غونډو کې عکسونه تسترګو کېدل او ډېره ستاینه یې وشوه مېرمنې ملکه سرویا څوک ده. د امان الله خان لور ایندیا وایي
چون همسر قوی بود، همسر فامیده بود و بسیار کمک کرد شعر خود به ای رفا.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو دا ځل په کابل ښار کې د ترافیکي ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو د ریاست له یو چارواکي سره خبرې کړې دي.
دا جاده د ۵۰۰۰۰ وسایطو پورې جوړ شوی دی. اوس ۱۰ لک وسایط د دې فعالیت کې اشاري به نتیجه ورکوي. خلک راځي پوشین چراغ کې درېږي. پوشین چراغ چې ودرې ما یې د ترافیک له منځه ځي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې د چارو د تنظیمولو لپاره له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی وایي چې د جنګ اصلي لوری دلته د پاکستان آی اس آی دی. جنرال عبدالرشید دوستم د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن ته ډیره ماته ورکړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پور کې اورو.
ښاغلی دوستم پرون د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یوه جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنګ روشه چیرته ده.
جنگ ما در اینجا جنگ غرماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان
دلته از نو جکله د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له آیس آی سره دی. د آیس آی یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان ایښی و، وړمه ورځ په جګړه کې په سترګه ولګېد او ووژل شو. شغلی دوستم وویل په بالا مرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمي شوی دی. د ده په وینا په بالا مرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاري زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر فیب اشرف غنی رئیس جمهور. بخیر، ما بسیار دلم میخونه از اینجا کدم خوبتر نتیجه را بدست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس په نوم پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسکر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوي دي. ښاغلي دوستن څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تیښتې د مخنیوي په خاطر یې تر هلمنده چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې په ځواب کې چې نن د خپلواکۍ ورځ ده او تاسو دلته د جګړې په لومړۍ کرښه کې یاست، آیا دلته هم دغه ورځ لمانځئ؟ وویل
ما البته آزادی استقلال افغانستان برای تمام مردم افغانستان بالخصوص قوتهای امنیتی ما تبریک میگم. ما هم بخیر همه پلانت داریم در اینجا تجلیل کنیم همه روز استقلال افغانستان. بخیر ما همه تر پلان داریم، وظیفه که ختم شد کلگی اینا را اقدیجه این نظامه تیر بکنیم و این کلام پیروزی هستیم.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د افغانستان خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه په پرون په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. د لومړی ځل دی چې دا ورځ په دغسې مراسمو سره لمانځل کیږي. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په دې مناسبت مراسم جوړ شوي او خلکو خپلې ولولې او خوښي څرګندولې. د کابل ښار اوسیدونکو هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځله.
چې د خپلواکۍ ورځ ولمانځو، غازی امان الله خان د انګریزان نه خپلواکۍ د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړې وه. د امنی په اساس موږ راوتي د افغانستان ټولو وګړو ته د دې ورځې مبارکي وایو چې هیله لرو چې د ټول هیوادوالې خپلواکۍ ولمانځي. د امنی په اساس موږ راوتي چې هلته د عیدګاه جومات کې خپلواکۍ ته ټول خلک راټولېږي او خپل ویناوې ترسره کوي.
نن خوشحالي ده، خوشحالي ده پاره دکانونه بند کړي، مارکیټونه بند کړي، سلاړونه فین ہوتا خو مې دا نه کړل. ډېر وګړو ډېر ستړم سبوی نه کړم بس اته بجو.
قانون ملک رحمت محمد غازی دی د ننګرهار ولایت د شینوارو د چین د ولسوالۍ د انتخابي شورا رئیس یم چې تر څو یې پاتې یو افغان ممتل به د افغانستان
زما نوم ولی محمد کندوز ولایت والله چې ام سیل کوم او ام بیرغونه خرڅوم. یو دوه درې سو دانې مې خرڅ کړي
د سهار نه.
وو د سهار نه ماشومان یې مخلي د ټولو بلډونو کې زور شته ان شاء الله.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه پرون په ټول هیواد کې ولمانځل شوله. د افغان ښځو مبارزې د دې سبب شوې چې د هیواد په تیر تاریخ کې خپل ځای ثابت وساتي. په دې ترڅ کې د غازی امان الله خان میرمنې ملکه ثریا هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د مشروطیت په غورځنګ کې او همداراز د امان الله خان په ریفورمونو او کړنو کې کارنامې نه هیریدونکي دي. حمیده هارون عثمان د ملکه ثریا د ژوند او دغه راز د امان الله خان د دورې په اصلاحاتو کې د افغان ښځو د پرمختګونو او په دغو پرمختګونو کې د خپله د ملکې ثریا د رول په اړه یو راپور چمتو کړی دی.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان خوځو وکړی شو چې یو شمیر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسئله، زده کړې، په ټولنی سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شهزادګۍ اندیوای
البته بسیار زیاد شونه،
هغه ځکه چې ډیره پوه او غښتلې میرمن و، د خپل میړه سره مرسته کوله.
ملکه سرایا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې، خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه، د روښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکی، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه سرایا چې د محمود طرزي لور وه، د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده، د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو، چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه یې خپره کړل د په ټولنه کې چې تنا د انګریز او مخ پیرا د ملکه سرایا وه، چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. د هغې نه په سوې استفادې سره یې ټولنه او ملایان دې ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې، تر ده د ناکامۍ پورې او تر دې سرحده پورې ورسېده.
په 1928 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد النسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یوولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه وه چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و. او علاوه د هغې نه د ارشاد النسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاړه او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګرې وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه، د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سن په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خوشا هم په دې برخې کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
تحریری بڼه دوی ته خپلې غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې، هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب تر یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینه وو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسئله د باسوړ توده مسئله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسئله ګڼل شوې ده. خو له ملکي سرایا پرته اسما طرزي، رقیه ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو ښې بېلګې دي چې د ښځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړي دي. د امیر حبیب الله کلکاني په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وخت دی له دریو بجو تر پنځو بجو پورې مه هیروي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د موضوع په ارتباط له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادۍ راډیو هره ورځ اورئ چې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په 1290 منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورئ. مخکې مو د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم څرګندونې واورېدې چې په فاریاب کې ازادي راډیو ته کړې وې. هغه په فاریاب کې ازادي راډیو ته وویل چې دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان ISI دی. دوستم له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی او د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چې سیمه ییزې ملیشې هم پکې ګډون لري د جګړې مشري مخته وړي. دغه راز د پاکستان چارواکو هم په دې د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو د ناندریو په ترڅ کې اسلام آباد پرون په د افغانستان سفیر جانان موسازی ایزار کړی و او هغه ته د افغانستان د دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو او په ګډه پولو د خپلو دریو ملیشو د وژل کېدو په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی و. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبی الله شفق پر راپور کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګېدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 او 18 نېټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د هغو اتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندښت له کبله وژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی احضار کړی او د افغان دولت او رسنیو له خوا د تورونو پر ډیورنډ کرښه د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د وژنې له امله ورته سخت احتجاج کړی. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې مودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. د دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او 8 سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزې د خبرو اترو له لارې هواري کړي. د سیاسي چارو کار په مشتاق یوسف زی لازادی رادیو سره په خبرو کې وایي
دا خلک د پوری له دې خامشته بیا په شغلي دا وایي چې دا پاکستان او افغانستان مینس کې کوم تعلقات پکې ده دا فاصله چې واکې دا تاسو یې وایي چې واکې خو دې کې د دوه ملکونو مشرانو ورته دا څه مونږ نه چې دا مشکل دلته شته په کار دا چې دوی وسره کېږي او دا چې کوم استراتیجي ته د دې د حل کولو لپاره سناره غوري
کله یو خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد بل افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکو کې پر پوله د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یو ځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
و امرودل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو چې پاکستان په وروستیو کې بیا تورن کړی دی په افغانستان کې د امنیو په پیښو خپل اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ویلي دي چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي او هم پر یو بل اعتماد هغه اعتماد چې د اعاده کېدو په حال کې دی هغه زیانمنوي. مخکې مو واورېدل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې د تنظیمولو د چارو لپاره له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی. هغه وویل چې دلته جګړه د جګړې اصلي لوری د پاکستان ISI دی. له بلې خوا د بلخ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. د چاربولک، چمتال او دولت آباد ولسوالیو قومي مشرانو او د دغو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو شمېر او فعالیتونه تر پخوا ډېر شوي او د سیمه ییزو پولیسو په مرسته له خلکو څخه عشر او زکات ټولوي. مجیبالرحمن حبیبزی پرې له مزار شریف راپور لري.
د چهار بولاک، چمتال او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو د نفوذ له زیاتوالي څخه شکایت کوي. د چهار بولاک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې همدا اوس مهال په دې سیمو کې نسبت پخوا ته د دولت مخالف وسلوالو فعالیت په کراتو زیات شوی دی او دوی عملا د ګادګول، جویشیر او پنجدرې سیمې په خپل ولکه کې لري. د بلخ ولایت چهار بولاک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې همدا اوس مهال وسلوال مخالفین د چمتال ولسوالۍ نیمایي جغرافیه تر خپل تصرف فلاند لري او له همدې سیمو څخه په استفاده په چهار بولاک او نور سیمو حمله کوي. د چهار بولاک ولسوالۍ یو قومي مشر کریم یې پاړه وایي زموږ په سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت زیات شوی دی. په چمتال، چهاربولک او دولت آباد سیمو کې په مراتبو د دوی فعالیت پراخ دی او دوی خلک واخي تر څو ورته عشر او زکات ورکړي. د محلي پولیسو قمندانان هم له دوی سره د مرستې په منظور له خلکو څخه عشر ټولوي. په دې ولسوالیو کې قومي مشران وایي چې د دولت مخالف وسلوال د محلي پولیسو په مرسته له خلکو څخه پیسې او عشر ټولوي. دوی وایي چې محلي پولیسو ته جذب شوي سن خپل قانوني سن نه دی تکمیل کړی او د بی تجربهګۍ لامل د جنگ پر مهال لاسیمو تختی. د غوی پانچ چې دولت باید د محلي پولیسو لیکو ته مسلکي او با تجربه کسان جذب کړي. په یاد سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو د فعالیت په اړه د 20 پای کال تیموراک او ارزنکارو سیمو څو تن اوسیدونکو داسې وویل
طالبان از منطقه ما همه
خاطر خلکو څخه اوشو ټولوي پر خلکو حکومت کوي او څوک چې مشکل لري دوی پړه محکمه او پریکړه تر سره کوي.
جنگ افزارا بخرن
طالبان بلیا
په سیمو کې له خلکو څخه او له هغه کسانو سره چې لږ سرمایه لري په جبر زور او وضعیت سره پیسې اخلي او خپل قدرت او نفوذ ته توصیه ورکوي. دولت نشته چې مخنیوي وکړي. د بلخ ولایت چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو له موجودیت څخه هم خبر ورکوي او وایي چې دوی هم د خلکو په ځورونو او وضعیت لاس پورې کوي. وکړي. په عین وخت کې بیا د باغ سرپرست والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې په یادو سیمو کې تر دمه د دولت مخالف وسلوالو فعالیت نه دی محسوس شوی او نه هم په یادو سیمو کې د محلي پولیسو د بدرفتارۍ راپور دوی ته رسېدلی تر څو په دې اړه اقدامات ترسره کړي. ښاغلی فرهاد یې په اړه داسې وویل: په یادو سیمو کې د محلي پولیسو د بدرفتارۍ په اړه موږ ته راپور نه دی رسېدلی او همدارنګه د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم نه دی محسوس شوی. په داسې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت زیاتوالي په اړه شکایت کوي چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو کې هم خلک د وسلوالو طالبانو د حضور د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي.
د بلخ ولایت یو شمېر سیمو د اوسیدونکو اندېښنې مو واورېدې چې وایي په سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله له کندهار ولایت څخه لیکي چې زما له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه داده چې موږ له پاکستان سره سوله نه کوو ځکه چې پاکستان زموږ غټ دښمن دی تل دې وي افغانستان. دغراز محمد فهیم د میدان ولایت د میدان له ولایت څخه د میدان وردګ له ولایت څخه لیکلي دي چې مال ازادي راډیو واوریدل چې که دوستم له جنگونو بیرته کابل ته ستون شي نو ښایي د مارشالۍ لقب ورکول شي. زه نه پوهیږم چې د مارشالۍ لقب په څه مانا. محمد فهیم ته باید ووایو چې موږ داسې کوم راپور تر اوسه پورې نه دی ورکړی او په اوازو او ګنګوسیو هم راپورونه نه ورکولو. تاسو مننه چې موږ ته اسمسونه پیغامونه راستوئ، موږ یې هرومرو درته خپرو. په افغانستان کې لسنیمې بجې دي. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو خو اوس به بیا هم سفی ولستان اغزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورونو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی او په روانه جګړه کې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI لاس لري. د افغانستان د کرکټ حلف لوبډله نن ماسپښین له سریلانکا نه د اتلولۍ له جام سره هیواد ته رارسېږي. افغان ټیم 2 څلور ورځنۍ او 3 ورځنۍ لوبې له سریلانکا ګټلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤل عمان نیازي ته د هغه د انځورګرۍ په خاطر د وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال ورکړ. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بیلتون غوښتونکي یوې غونډې ته بللي چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخ کړي. امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي پرون وویل چې د ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر براک اوباما د ویتو ملاتړ وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي چې ښایي له هغې وروسته واشنګټن ته ورشي او له ولسمشر براک اوباما سره هم وګوري.
لند خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دغه راز په لند خبرونو کې مو واوریدل چې د ازادي راډیو د تعلیمی پروګرامونو د برخی یو زموږ یو همکار اومانیازی د ولسمشر اشرف غنی لخوا د خپلواکۍ د شپږنوي میکلیزی په ویال د وزیر محمد اکبر خان مډال ترلاسه کړ. اومانیازی د ازادي مجله جوړوي. هر ورځ د مجله تاسو د جمعې په ورځو اوریدلی شئ. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی پروګرام کې مو دا ځل په کابل ښار کې د ترافیکي ستونزو په اړه د ترافیکو له مدیر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې 2:19 پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. ناتو موسکو ته خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پرمختګ به چې د روسیې ملاتړ کوي او د نورو سیمو د نیولو هڅې ورته ونزغمي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
ناتو په خبر پانه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکرين کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلای شي د اوکرين بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناتو د اوکرين په بحران کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ناتو ویلي چې د اوکرين په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکرين په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناتو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یوه خبري کنفرانس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل:
On both sides of the contact line there are accumulation of military hardware. We have seen also
دا کرښې دواړو خواوو ته درانه پوځي وسایل موجود دي. موږ کرښې ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلې دي. موږ همداراز لیدلې چې دواړو خواوو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي. د اوکرين په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نښتې روانې دي چې لږتر لږه 6400 تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. ولسمشر پوتین شای په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنگټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. د روسیې او امریکا روابط د اوکرين په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق له امله خراب شوي دي. مسکو د اوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربان ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د هلمند ولایت یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. امان الله د هلمند د مارجي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امندم بارز دي ته هلمند ورات د مرجول سالي.
مشکل هم څه؟
مشکل مې خو ځان هم دغه چې د مرجول سالي کې د وسته بلاک په نامه چې اول بلاک دی دا بلاک چې دی نور بلاکونه چې دی یو مسل لري هغه یو کپیسې کار شوي دندې کې اوله هغه جناخي دلته چې موږ یو موږ په ازادو په همدې خبره ده چې دوه مسلین دي یو د بلاک په سر کې دی یو په پاک دی. دا بولاک د سر د امرزي مش پیسې اخلي د پای د امرزي مش پیسې مش پیسې اخلي.
د چی شي پیسې تاسو نه اخلي؟
بس وای موږ د سیا نه تاسو مش پیسې راکوي نه چې 500 روپۍ انو دا شي نه چې هغه وای خدای واسي بل چر څه دی واسه هغه نو څه نه وای څه غنم پور واخ باندې پر دې شیر باندې خپل مان غنم ورکو نور کله پیسې موږ دا شي چې عدل ته کوم بلتیم شوره د وس د تانی هم دلته راشي وس موږ سره وسم نه ده که وس موږ لاړ شو د سپانو د غوښې موږ دغه وکړو چې موږ سره داسې ظلم چې موږ سره دغه موږ براس موږ درېمه ورځ موږ د کور څنګ ته خپل ټکان کوي موږ په وار وار تکرار به ولي او بته په ډېر زاریو په ډېر دغه مزانون جای لکه
چا د محلي پولیسو.
بله بله دا محلي پولیس لخوا اوس یو کس نه دی چې د محلي پولیسو د یو قومندان ته پیسې ورکړو. دوه قومندانان دي اوس
دا قومندانان څه نومیږي؟
یو د بخت محمد په نامه دیږي یو د بردا په نامه دیږي.
د بردا تو هغه د هر کور نه 500 افغانۍ یاره میاشت اخلي یا دواړه؟
نه 2500 افغانۍ خو اخلي.
2500 پر کور میاشت که اخلي؟
وړه د مثال ته بیا داسې دي د ماجود بیا داسې یو صدی دی مثال صدی سل جریبه ځمکه ده سل جریبه ځمکه دا پنځوس جریبه ځمکه چې یو مشتر دی د هغه یو مشتر چې بیا دې پنځوس جریبه ځمکه لري په دې پنځوس جریبه ځمکه کښې بیا یو مشر دی په دا پنځوس جریبه ځمکه بیا شپږ جریپیان چې جوړ شوي دي په دا شپږ جریپي باندې پنځه پنځه سوه کلدار یا دوه نیم سوه افغانۍ مشاخېدل ته خو کلدار یې هم چل دي مثال پنځه سوه کلدار یا دوه نیم سوه افغانۍ او چې کله چې غنم ورسېږي شلمانه غنم اخلي
په هر کور شلمانه یا په ټول هم دي زر جریبه ځمکه
نه په شپږ جریبه باندې شلمانه اخلي
دا محلي پولیس اخلي
بله دا محلي پولیس دي
امنیت قومندان ته تاسو ویلي او حکومت ته مراجعه کړې
بله خوځان یې په وارو وارو مو دا دغه کړي دي دا بلاکو مشرانو ته مو ویلي دا ولي هغو ته چې دي دا اوس کوم د کوم باندې شروع ده هر یو خپل د کوم په سر ولاړ دي ځکه اوس که موږ په بولاک پای کښې مثال دوه درې صدۍ دي په دې کښې کومبازي هم دا شروع ده اوس بولاک سر کښې ده زموږ بولاک چې دي دا ډېر قومونه کښې دي مثال کاکړان ستا نورچې ستا لیزې ستا لکوزې ستا د تڼي ستا دلته په دې بولاک پای کښې سل جریبه ده د تڼو ځمکه ده دا د تڼي چې دي په یوه بولاک دي دوی د بل بولاکو مسول پېځان کړي نو خو غټ مشکل هم دغه دی چې د مرجې ولسوالۍ امنیت قومندان دوی ته غږ نه کوي د مرجې ولسوالۍ دوی ته غږ نه کوي چې اوس دا مشکل هلته وایي چې نور په اوبو د بولاک په اوبو باندې چې اوبه راځي د حکومتي اوبه پر ځمکه لګېږي نور داسې یو سته راسې دوی یې خوري وایي دا زموږ ده مګر نور په غمو په دغه که پیسې راسې دی نه وکړي مثال اوس د دوی څه بیا نه اخلي اوس د تڼۍ ځینې ځینې اخلي
اوس یې تاسو غوښتنه څه ده تاسو حکومت نه څه غواړئ
موږ د حکومت نه دا غواړو چې په دې بولا کښې یو مسؤول وټاکي هم په دغه بولا کښې چې یو مسؤول وټاکي موږ به دا د یوه مسؤول امر یوسو
دغه پیسې چې دوی تاسو نه اخلي دا په کوم نامه اخلي د څه دپاره دا پیسې تاسو نه اخلي مالیه اخلي څه اخلي
په دا نامه باندې خورجان زه همداسې زه ولاړ وم چې یو عسکر علي ما یو ورور ته وویل ول غنم را وه بخښه کوه ول غنم را وه هغه چې زه چې ورغلم ما ورور ته ویل چې غنم د کښې مې خواکړو هغه یې بره په چپړه ووهې زه چې ورته راغلم مال وځي مال پر څه شی وهې بره ول ده ما ته وویل چې غنم نه را وړم مال دا مسله زموږ نه ده هغه چې وکشې وو مال څه را مسله زما سره نه شي حل کولی چې هر څومره زور وایه ما دا مسله ده سره نه شي حل کولی ته دا غنم د ده سره ستا شي چې ورکېد
موږ دغه ستونزه د هلمند د مرجې ولسوالۍ له امنیت قومندان عبدالکریم اخندزاده سره طرحه کړه
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک اریز شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې بعضې وختونه اوس خو داسې ستاسې ته خوا څه هم دا خبره یادوري شوه نورو مطبوعاتو هم موږ ته دا خبره یادوري کړې ده نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتي هم په دې اړه موږ ته هېچا معلومات نه دی را کړی عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکوو د خپل ستاسې د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې چې که هر څوک په سیمه کښې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیت قومندانۍ ته را شي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلنده څه کوتا کړو
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه عشر اخلي د غنمو په نامه او خلک هلته ډېر په عذاب دي ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو د همغه کرونده ده یا همغه د غنمو حاصلات دي دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند محلي پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کې ولې په هر صورت دغه مسله څنګه ده تاسو اجازه ورکوئ چې محلي پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخواه اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات
یا هېڅ وخت موږ د خپل محلي پولیس موږ د مرجع په سطحه تقریبا پنځه سوه کسه شاوخوا کښې محلي پولیس لرو او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخواه لري د موټر دپاره تیل لري او دوی چې کومې سیمې ته موږ استوو داخل په مرجع کښې د هغه جلا سفر خرڅ ورکوو یعنې دوی ته هغه عشه ګرمه یا عشه ورکوو هېڅ و دوی ودې ته احتیاج نه دي ضرورت هم نه لري و دا نه سم وایلی شاید یو نیم کسان په کښې داسې وخت یې داسې ظلم یا کړی یا د ځانه سره یې تصمیم نیولی خو چې څه وخت چې موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجع هر سړی چې انشاءالله په وخت و زمان کښې موږ هم رسیدګي کوو هم هغه هر څوک چې وي که محلي پولیس وي که ملي پولیس وي که هر شخصي موږ یې راګیروو
قومندان صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه خلک ګر چې دوی ادعا کوي چې تاسو ته یې مراجعه کړې ده او درغلي دي امنیت قومندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بارداد دوی دوه قومندانان دي چې د دوی دغه عمل دوی نه شي کنترولولی یا نه یې کنترولوي نو تاسو څه وایئ چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړئ دغه مشکل به یې حل کړئ
هر وخت ان شاء الله دغه څوم دوه کمانډانان چې دوی را پر لري دغه د شغت ګروپونه خاص لریم چې اوس موږ وایو چې دا یو غټ ګروپونه دي موږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته مو دغه ویل دي د مرجع د کمانډان امنیه په صفت چې په هر وخت کې دوی کولی شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده چې راشي بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شیانو ته حتی که خپله متوانۍ ونه رسېږي د خپل امنیه کمانډانۍ سره په تماس کې کېږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته یې سپارو ځکه چې زموږ په وسوال پوځ په قانون او مقرراتو کې هېڅ دا شیان شته نه نو زموږ و خپلو دوستانو ته دغه وینا ده دا به د دوی یو نوه همکاري چې زموږ سره یې وکړي په دغه عقله موږ ته پر وختو زمانې پلار راکړي او راشي زموږ سره په تماس کې.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې که دغه کړنې مالي پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکړئ؟
انشاءالله زه وعده ورکوم او زما تر اوسه پورې د مرجع ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي یعنې د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مرجع د قمندان په صفت دنده اجرا کوم دوی ته دغه وعده ورکوم چې انشاءالله د وخت لپاره که زه یم که نه یم د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دوی شیانو ته زړه نښه کړي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو و مختلف په دې خبرونه کې د کابل د ترافیکی ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو مدیر خاغلی مال پاسوال اسدالله سره مرکه ولرو. مدیر صاحب خراب لاس خبرونه ته
مننه تاسو نه.
مدیر صاحب په سر کې کراته په کابل کې د ترافیکی ستونزو په اړه وایي تلفات د ترافیکی پی غلام الله نن سبا په کابل کې څنګه دی د وړیدو په حال کې دی او کنه د رقمیدو په حال کې
دا بیا د سات ترافیکی په مورد کې باید تاسو وکم چې کال په کال د سات ترافیکی کمیږي نفوذ زیاتیږي وسایل زیاتیږي او دغه ګراف د سات ترافیکی کمیږي دا وزنه یې عمل دا ده چې اوس تقریبا په یو سلو سلور پنځوس مکاتب د ښار د کابل کې دموږ استادان زیاته تدریس د مخرج ترافیکی ته درس ورکوي دا په خپله ډېر اکثرا مخکې کالو کې دا اکثرا د موږ حادثه ترافیکي د ماشومان تشکیلوي چې اوس لا الهم بیخي ګرافیک ټیټ سوی ده کم سوی ده او په دوم قدم کې نو دا په اکثرا وزارت خانو کې د میډیا له طریقه میډیایي صوتي او تصویري اوس تقریبا پاته تلویزیونو کې د موږ استادان زی هلته تدریس د مخرج ترافیکي درس ورکوي دا خو صرف د ډریور لپاره نه ده مخرج ترافیکی دی ټول شاملین ترافیک دی پاره دی طبقه اونا طبقه زکور ماشوم دا کارسو ټول شامل دی ترافیک دی شاملین دی ترافیک باید ټول دی مخرج ترافیکی نه باید بهرمندی باید زدهی چه دی کور نه بی خطر تر وظیفه یا تر آقا جای چه کما واده یا هر مسئله چه خپل خپلوان کرسی سرقم بی خطر لاته سرقم بی خطر بی خطر داری طول دی پاره دی و پا در تباد که لو تیلیزنو که هم ډیر زیات سودمند دی او ډیر مفاد یې رسولی او ډیر ګټه رسولی او زموږ ګران وطنانې په مخرج ترافیکي کې ډیر وارد شوی دی په همدغه خاطر زموږ ګراف بیا د سات ترافیکي کار په کار دی.
جناب مدیر صاحب د جواز سیرونو او دغه شان د موټر چلونې د لایسنس په برخه کې پخوا ویل کېدل چې فساد موجود دی او ځینې کمیشن کاران موجود دي چې هغوی پیسې اخلي او هغه کسان چې اصل موټر چلول یې زم نه دي هغوی ته لایسنسونه ورکول کېږي د موټر د جواز په برخه کې همداسې اوس دغه پروسه څنګه ده په یو څه په کار شوی دی؟
تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د اتیا امضا نه موږ درې امضا ته رسولی ساده سازي په خپله فساد له منځه وړي یو چیرې چې یو کار ساده وي هغه مشکل نه ایجادېږي خلک هیڅ مجبور دته نه دی چې پیسې ورکړي د کمیشن کار په مورد کې موږ سره کمیشن کار نشته یو تعداد اشخاص افرادی چې د محاکمې ثلاثه نه وکالت اخیستې د درې شرکتونه د پنځه شرکتونه د لس شرکتونه هغوی زموږ څه نشي ویلی ولی هغه محاکمه ورته حکم ورکړی چې دا وکیلې به توکیل ده د پنځه شرکت د څلور شرکت د اووه شرکت د اته شرکت هغه ته څوک څه نشي ویلی ولی چې هغه قانوني اسناد لري نو نو کمیشن کار دلته نسته دی فقط
هم لوړو پوستونو کې خو بل شک شي د فساد چون کوم خبر نه یو ولای په ټیټو ردو کې هم دغه موضوع تر اوسه پرېښته
خو د ما ارزدا د مستاسخ په لاره راغلی یاست تا دلته خلک راغلي په حدود 2000 کسان استاد سره لار زده تا سره عمل انزم درسخانه ته کدی چانه چا یو روپیا خستی زه مقصر منه شامل درجه اول مشکلات بده کې دا چې استاد ته معلوم ده چې د مو کمپیوټری پلیټونه جوړیږي اوس موږ سره وسایط ولاړ دي درې واسطه یو انجن یو شاسی یو رنگ یو ماډل په دې کې مقصد ترافیک دی اوس ولاړ دي دوه موټر یو رنگ یو ماډل یو انجن یو شاسی یو پلیټ تاسو سره کې پولیس ولاړ دي وخت چې پلیټ کمپیوټری جوړیږي دا لسانس خود په خود سره مشکل نه لري موږ سره ستا دی هغه لسانسونه چې د بهر د موټر راغلی هر کال په حدود درې زره لسانسونه موږ ته راځي د درې زره نه کسل جول دی اصلي نو ټولې زیاتې دي په سلسله د وزارت خارجه وزارت داخله داسې په سلسله موږ ته راځي موږ بېرته به هم دغه سلسله باندې بېرته جواب وکړو چې دا جعلي دی دا اصلي دی اوس اسنادونه موږ سره ستا دی دلته ډېر لسانسونه جعلي موږ سره ستا دی نو د دې په اسوګو جوابو خو هم اداره د ترافیک نه دی هم پیسې لاړ دغه سره هم اورو عزت سرانوري ته معرفي کېږي
بل څوک سوند چې
هغه ماغه دا جلو ته تا ته مانو ته ګورې دې مافیا پلی ټونه جوړې په دې خارج دې د سره
مخنیوي نه کیږي دوی مخنیوي ولې نه کیږي
خو دا خو دې د ترافیکو دا ورګانه کشي هم په دې باندې خبر ده تقریبا سو ګروپونه نیول چې دې تر اوسه پورې تاسو مو خو دا چې جرم سنگین شپته جوړې پلی چې جلال آباد کې فرمایش ورکړو ټول هغه کسان سره د یو ځای پلی سره ونیو نو دا هر اوره چې دا هر وو اداره د کشفی او ارګانه امنیتی ریاست امنیتی ملي ما دا گرفتار کړی جنایم دا جرامي سنگینم هر اداره د کشفی د کار کړی تر اوسه د موږ نه رسمن پښتنه کړی چې دا اصلي دی اجالي نو دا چې پلیټونه جوړی چې اکثرات مشکل ده دا شناخت هم ډیر مشکل ده
وایي کی چې ځنی بي پلیټ موټر لا هم چې کم کم قاچاق کیږي مثلا نور موضوع امنیتی موضوعاتو کې ډیر خېل هم دي همدغه بي پلیټ موټر دي څنګه بي پلیټ موټر ته په خار د کابل د نن کې اجازه ورکړي
نمار دا ماده د شریعت قانون طرفي کې اجازه دار موټر چې نوې واردي کې فنزله سوځي مطابق ورکول کیږي چې دا زی ګمرک ته خپل موټر ګمرک ته درایي هوا د یو شپې ورځي هغه د دغه مرکز اسلام قلعه نه د تورغونډې نه د شیرخان بندر نه معلومات کی چا دا موټر ستاسو له بندر ورسته وای 100% مسول شوی 50% 80% 100% که کم مسول شوی دلته نور مسولات دلته ورته ځنی اخلي دغه نه پاس راځي معاینات تخنیکی ته نه ول ورته پلیټ ورکو بیا معاینه کو کوم معاینه وکړو بیا پلیټ ورته ورکو اول دا موټر آلتا گمرک کی چاسنات ورته ورکول کیږي راځي ریاست ترافیک ته ریاست ترافیک نه موږ درځي موږ معاینات تخنیکی ته لګو خو تاسو وای چا ولې پلیټ وخلي گمرک ته لاړ شي یا ول گمرک ته لاړ شي بیا به راشي
ده خو تاسو ول کیږي جناب مدیر صاحب چې ځنی زوروا کی دي چې باوجود دي چې غټور ملای دا شي په پلیټ نه لګي
موږ دا دانه راځو دا زوروا کی دی رنگ شمار خره دي یو پنځه یالاس کسه به
نو ول پاغوي ول قانون یو
شرط نه قانوني تدبیر تاسو هم دا اوس تاسو باندې لیدل خاطر وزه دی ګارنیزون د قومندانۍ امنیت د امنیت ملي د پولیسو د ترافیکو مشترکاً پوسټي جوړی سی دی د مشترکاً عمل کې یاتا په د دوی په هغه کې څارنوالا نه مشته دی یو نفر نماینده دی چې څارنواري دم بشره د دا مکمه څه چې توري شي دی څوک چې اسناد نه لري څوک چې خپل پلیټ نه نسبې څوک چې بي پلیټ ګرځي دا ټول وسایل اوس هم دا اوس دا دا پروسې د امه درې
تاسو تاسو منه یی چې دا شی موجود دی بلې
خو بعض وخت امکانات څه دي چې په کنټرول کې ونو شي پس کنټرول یو څه پوزي او دا خو نظر نور او قانون کې ډیر کم شي وی دي پنګو شمار ما ده ته چې شاید چنګو شمار یو څه واسطه به هم دغه سي نور دا ټول پاک شي وی دي او دا ادامه لري مطلق په دې ارتباط کې اته حکم د جلالت ما به سبب جمهور موجود دی
د ترافیکي اشاره په اړه مو پختل په یوش میر سیمه کې ترافیکي اشاره شته ولې زیاتر وټونو سرکونه وس هم ترافیکي اشاره نه لري
ما ویل چې دا جدي د 500 تر 1000 وسایته پورې جوړ شوی وس ولا که وسایته د کې پالې کې اشاره به نتیجه ورکړي خلک راضي پښین چراغ کې دریږي پښین چراغ چې ودرې ما یې د ترافیک له باندې شي
نو په نور هیوادونو کې مثلا کدا سي ترافیکي اشاري له سرغړونه کې هغه جریمه
کې تاسو صاحب نور هیوادونه صحیح ده خو په پد پنځه کالو کې د پنځه سو زره نه و میلیون ته ورسید نفوس د 2000 وسایت نه اوس تقریبا ولا کو سایت ورسید هغه کال په کال جاده ورته جوړ کړي نفوس یې سره دي ورته پار جوړ کړي ورته جاده جوړ کړي ورته زراغ نس کړي دا یو ځم په در سلور پنځه یاد شپږ یا اته کالو کې څومره نفوس ورته راغی
د حل لاره څه ده مدیر صاحب
د حل لاره دا ده چې دا جدي باید معیاري شي
جدي معیاري نه شي شریک
عزم دا ده چې اوس زموږ زګنانونه فعال دي راشدي وسایل چې کم څه موږ زګنانونه فعال دي
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې مدیر صاحب وایي کېږي ځینې شکایتونه رسېدلي چې د ترافیکو ځینې کارکوونکي په واټونو کې د چلوونکو سره د دوی چلند
شفاخانے یا پازے مادہ یا لاس مادہ یا پخے مادہ یا پخے خطا شوی دے ہم دا وسہ لرم چتا تو ہم چھ پخے خطا شوی دے چھ دی موٹر تے دے پو
قانون بل پختن وشن اشترافک کدا تا سے قانونی دے
دے کرے ما خود از مو کہ چھ مو گا مرضی دے قانونی تم سپار لے و خوب کل وقت زمان سرا خوب دا مشکل دے یعنی عامل سوک دے دی جنگ یا سو چھ قانون تے تو کی عامل دے جنگ دے کسو قانون کو زمان بنے تطبیق کی عامل دے جنگ دے ترافیک نہ دے ترافیک وای دغه جن حرکت وکړه کوجی کې دی ترافیک دی خانه نیسی ترافیک څه وکي ورته ګل ګران کی کاغه عمل زشتونی کی جان مقابل طرف شت اخبار قانونی ماخذه ده که موټر قاعده ول دی اوس یو څوک موټر دې کی او چې زه شارک ته وړم هغه و چې زه نه زم ولکه یو قدم لر خدا باید قانون تطبیق کی یو چې ته چې تا د لیسانس وخت پوره ده تا د جوازات وخت پوره ده ولې نه تم دی
نو قانون تطبیقول وهلو ټکول دی
نه خو ما نه ده بوده که موږ چاته نه وایي څو او تاسو کله چې کوم مستند لري کوم اسناد لري مې ربونی چې موږ خپل مذهب ته چې دی ځای دی هر منطقي دی هر نایا چې ما ته شکایت کړي یا خپل تلایم یا بل څوک نه لګل چې برسي وکي آیا مقصر ترافیک دی یا جان مقابله که مقصر ترافیکی مطابق د قانون ترشه مې ورته ورکړي اختر مې ورته ورکړي اختر بازار کې کار ورته ورکړي اوس کړه مې هم دغه قانون هم دغه شی ایجابي نو داسې چې مشکلات ډېر مشکل دی یو څوک چې په یو جاده کې درېږي تاسو ته معلوم نه ده د موږ په تاسو ورونه دي د موږ په تاسو عزیزان دي د وطن بچیان دي مثال پنځه بجې نه چې راځي تر لاس بجو د شپې پورې بیره ده چې مولا یا استراحت ولري بیره ده چې یو وخت استراحت ولري همدغه سي فول ټایم د پنځه بجو نه تر لاس بجو د شپې پورې وظیفه اجرا کوي چې کوم ماده سامان سره نشي کوم مشکل پیدا نشي کوم پیښه مان سره نشي نو د دوی قدر عزت په کار ده دي دوی د وطن بچیان دي حتی چې چې وګورم ما دیګر قسم به خدای چې وینم د دې ماده مزلنه ویني ساس دا به چرګان خله دلیسی ټول سره خاور سره دم کرا ولاړی اشاره ورکړي تاسو په همدغه ګرمي کې لس دقیقې ودرېږي همدغه یو چاره کې او دوی سار نه راځي تر مخصانه پوری درېږي
مننه مو تاسو ته
کندوالی نلی پریدم در سخا موری رخصت را کوا نلی پریدم در سخا موری رخصت را کوا زم در سخا سوام در تخه موری رخصت را کوزم در تخه پسی نبوری مرگی تللی و قوالا می دا جنت گتلی دا کند مردی چاستا پریگدی هغه رنزور خوردی چاستا پریگدی هغه ما شمرور با دیوری لم لگی دنالی دلی کوردی چاستا پریگدی سا مولوی سا دا ظلمیان غولوی چوکو جنت چوکو ایمان غولوی جنت خپل نزی منګ غولوی او خپل ځان غولوی ستا مولوی دی خپل ایشونه کوي د خارجانو عادتونه کوي کای زمن دی کای ځواني لورې ټول په خارج کې تعلیمونه کوي زوی د بل د پارا ځان مه وژنه خپل جماعت کې مسلمان مه وژنه زړه مورکۍ د پوی جیران مه وژنه راتلولېږي ماشومان مه وژنه راتلولېږي ماشومان مه وژنه راتلولېږي ماشومان مه وژنه مولوی خوز من کورونا سوازی کلی باندی سوازی خارونا سوازی بزگران وجنش نفصلونا سوازی مسلمان وجنی جماعتونا سوازی وای پیسی لپاکستان راولی پکور سر چلو روس چلے ران راوڑی کت دبل پتور جانکڑی زویا کخ پل تر بور مر پخ ڈنکڑی زویا مور دی شدی در تا بخلی ندی کلاس دی چاپ وینو رنکڑی زویا شو گیرو میں یہ لوئی کڑائی مزا زو ید خدای روی میں در وڑائی مزا ماف پلو قسم در